السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د خالی ورځ او د نومبر 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبری ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د خیبر پختونخوا د امنیتي حالاتو په شمول په ځینو نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. وړاندې کوونکی یې اسرار عالم مومند دی.
لومبے دم خبر نو سر ٹکی خبر پختونخوا د پولیسو مشر وای له وسلوالو سره یې په وړه کچا جنگ روان دی او ډیر زر به امن پرځای شي. په جنوبی وزیرستان کې دوه طالب وسلوال او یو افسی سرتیری وجل شوی او د ایران په خومین خار کې مظاهره چانو د ایران اسلامی جمهوریت بانی آیت الله روح الله خمینی پلانی کور ته ورچولې. اوس د خبرونو تفصیل. د خبرو پختونخوا د پولیسو مشر وای له وسلوالو سره یې په وړه کچه جنگ روان دی او ډیر زر به امن پر ځای کړي. پرون په پیښور کې له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې د پولیسو آی جی معظم جان ساری دا ونویل چې جنگ یې په کومو سیمو کې روان دی، خو زیاته یې کړه چې د وسلوالو ضد روانو عملیاتو کې به دوی ته ډیر زر بریا ترلاسه شي.
او زمون طرف نه هم کوشش ډیر زیات دي او مونږه مقابله هم کوو. د خیبر پختونخوا پولیس او د قانون نافذ ادارې کم چي دي هغه خپل کار پورا کوي او د په صوبې کې او د کسانو لا ان شاء الله امن براوړي.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې د نومبر پر 14 په وسلوال برید کې شپږ پولیسانو وجل شي وو. د دې حملې ذمہواري نه قانون وسلوالې ډلې طریق طالبان پاکستان په داسې حال کې منلې و چې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر اطلاعاتي چارو سلاکار بیرسټر محمد علي سیف په وار وار ویلي چې له دې ډلې سره د حکومت د اوربند تړون لا هم پرچې دي. د پاکستان وفاقي حکومت او طریق طالبان پاکستان دواړه وایي چې اوربند برقرار دی، خو په وروستیو کې د پاکستان پوځ ویلي د هغې ډلې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی او دا راز هغې ډلې هم پر امنیتي ځواکونو یو شمېر بریدونه کړي. د پښتون اوسغون غورځنګ په مشرۍ پرون د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې د امن پاڅون په نوم لاجون وشو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 13 مازیګر مهال پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې ویلي چې د هغو ټولو مننه کوي چې په لکه مروت کې د امن لپاره غږ پورته کړ. د په خبره د لکه مروت ولس د پښتون قام یو غټه برخه ده، خو ډیر وخت رهیسې له امنۍ سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې پی ټی ایم باطل د دغه سیمې له ولس سره ولاړ وي او په هره سخته کې به یې کلکه ملګرتیا کوي. دغه لارون چې پرون د جمعې تر مانځه وروسته د ښار له شینباغ څلور لارې پیل شو، پکې د یو شمېر نورو ګوندونو او ډلو غړو او پلویانو هم برخه واخیسته. د خبر پښتونخوا د ګوندونو مشرانو او غړو پښتون ژغورني غورځنګ فعالانو اوسیدونکو د روان کال له وړي رهیسې په یو شمېر ضلعو کې د ناامنۍ ضد لاریونونه، مظاهرې، جرګې او جلسې کړي دي. د خبر پښتونخوا حکومتي امنیتي چارواکي وایي د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دي او په دې برخه کې یې د وسلوالو ضد عملیات او نور امنیتي اقداماتو ته دوام ورکړي. په جنوبی وزیرستان کې دوه طالب وسلوال او یو افسی سرتیری وجل شوی. که څه هم حکومتي چارواکي د چودري د نویت په اړه جلا جلا نظرونه لري، خو استخباراتي سرچینو مشالې ډوته ویلي چې دا یو ځنمرګي برید وو. بلخو د جنوبی وزیرستان د چکملي تھانې مشر نصر الله مسید مشالې ډوته ویلي چې دغه ماین چودنه وا چې پرون په یو مارکیټ کې شوی. چارواکي وایي چې برید کې د تسلیم شوو طالبانو دوه غړي او د اف سی ځواک یو سرتیری وجل شوی دی. په حمله کې دوه کسان نور جوبل شوی دی. تر دې دمه د بریځ موري چانه د منلي، خو په دروستیو کې په جنوبی وزیرستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې چې ذمہواري نه قانون ډلې طریق طالبان پاکستان منلي یا د ډیرو بریدونو تر سره کولو شک پر دوی کېږي. د په کراچۍ زندان کې د مړ شوي افغان وګړي تاج محمد مړې افغانستان ته لېږدول شوی، خو د نوموړي زوی لا هم په زندان کې دی. په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ پرون مشالې ډوته وویل تاج محمد چې د اکتوبر په 26 د کراچۍ په زندان کې مړ شوی و، مړې د نومبر په 13 افغانستان ته ولېږدول شو. منیزه کاکړ زیاته کړه چې د تاج محمد زوی لا هم د کراچۍ په زندان کې دی، ځکه چې عدالت د هغه پر ضد د جوړې مقدمې پرېکړه نه ده کړې. د کراچۍ ښار پولیسو د اکتوبر په 26 په ښار کې د تاج محمد او د هغه د زوی په ګډون 122 افغان کډوال نیولي وو. پولیس وایي د قانوني اسنادو نه لرلو په تور یې دا کسان په زندان کې بند کړي وو. پولیس زیاتوي چې تاج محمد په زندان کې د ناروغۍ له امله مړ شوی. بلخ په کراچۍ کې افغان کډوالو له مشالې سره په خبرو کې ټول لګولې چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي او اسناد او پیسې ترې اخلي، خو پولیس دغه تور ردوي. او د ایران په خومین خار کې مظاهره چانو د ایران اسلامي جمهوریت بانی ایت الله روح الله خومینی پلرنی کور ته ور اچولې. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاری د خومینی کور چې اوس د میوزیم په توګه ساتل کیږي د نومبر په 18 نه وخت پرې ور بلیږي. د دې ویډیووي ټوټو باوجود د ایران انقلابي ځواک سره تړلې خبری اجانس تسنیمو دغه راپورونه ردوي، وایي چې د مرشوی خومینی کور وس هم د سیلانیانو پر وړاندې خلاص دی. روټرز خبری اجانس وایي د اور لګیدنې د دقیق وخت پخلی نشي کولی. تر دې مخکې د تصویر 1500 په نامه د حکومت مخالف فعالانو ډلې رپورټ ورکړ چې دغه پیښه د 18 نومبر په شپه شوې. په عین وخت کې د روح الله خومینی په پلارنی خارګوټی کې احتجاجي غونډې رپورټ شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو اونیو د ناکراریو پر مهال ایرانی حکومت ظالمانه کاروایان کړي. دا ناکراری چې د مهسا امینی تر وژنې وروسته رامنځته شوې د 1909 کال د انقلاب را په دویخه د ایران اسلامي رژیم لپاره یو لغټو چیلنجونو ده. مهسا امینی چې د نامناسبه لباس اغوستو په تور نیول شوی وه د سپتمبر په 14 د پولیسو په حراست کې مړه شوه. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم محمد ناوري ته. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا د پولیسو مشروای په صوبه کې د وسلوالو پر ضد په ځینو سیمو کې عملیات روان دي. بلخوا سیډونکو وایي
خو په دې کال کې زما خپل درک دا دی چې د 13 نه پس دا چې کوم دی نو خطرناک ترین چې کوم دی کال دی چې پای کې ترهګری واقعات سیوا شوي دي.
هغه افغان بګړې چې د اکتوبر په 16 د کراچۍ په زندان کې مړ شوی وو، مړی پرون افغانستان ته ولېږل شو.
او په دې اف آی آر کې د زوی دین محمد هم نیول شوی دی، خو هغه نه دی خلاص کړی. زموږ خدا کوشش وو چې هغه هم خلاص کړي، د خپل پلار سره یې ولېږي.
او دا به هم موري چې د خیبر پختونخوا حکومت ته نوو برتی کیدونکو لپاره د کنټریبیوټری پنشن فنډس په نوم قانون جوړ کړی.
آج پی فنڈ ختم کو 1/7/2022 نے چکم نئے بھرتی وہ کی گئی اگر تب وہ خالص کنٹریکٹ بانے وہ بھرتی کی گئی اگر نہ وہ جی پی فنڈ نہ کٹ گئی سی پی فنڈ بھرتی کٹ کی گئی.
دا مشال سرے واپرے تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشروای د وسوالو پر ضد په وړه کچه عملیات روان دي او ډیر زر به امن پر ځای کړي. له مشال ریډیو سره په ځانګړي امریکه کې د پولیسو آی جی معظم جان ساری دا ونویل چې دغه عملیات په کوم سم کې روان دي، خو زیات کړه چې د وسوالو ضد روان عملیاتو کې به ورته بریا ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د نوومبر په 14 په یو وسوال برید کې شپږ پولیسان وژل شوي. د دې حملې ذمواري ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان په داسې حال کې منلې وه چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی اطلاعاتي چارو سلاکار بیرسټر محمد علي سیف وایي چې له دې ډلې سره د حکومت تربند تړون لا هم پر ځای دی. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د نومبر په 18 پیښور کې مشال لیډو سره په صوبه کې د ابادمنه په حق لا ځانګړي خبره تر کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی معظم جا اساری ویل چې په صوبه کې د وسلوالو سره د وړې پیمانه جګړه روانه ده او د وړاندې پشان به دا ځل هم دوی بریالي کیږي او ډیر زر بدلتا امن پزې کړی.
دا څه دی چې دغه یو لو انټنسټی کانفلیکټ چې هغه جاری دی او زمونږ طرف نه هم کوشنه ډیر زیات دي او مونږه مقابله هم کوو او په دې کې مونږ مخکې هم ګټلې دي او ان شاء الله بیا هم د خیبر پختونخوا پولیس او د قانون نافذ والا د ادارې کم چې دي هغه خپل کار پوره کوي او دې په صوبې کې او دې کسانو لا ان شاء الله امن براوړي. الحمدلله نه د فنډس کمی دي نه د استطاعت یا د کیپاسټی مسله ده. ان شاء الله زمون کسان د دې حوصله چې دا اوچت ده دا سدي چې لار اغي ته چې ملاو شي د قبایلی ازلانه او چې دلته رااله نو بیا اغي نچري یو بل اغه داسې دشتګردانو د کاروایي نه کی مونږه ولاړیو او بالکل حوصله مند یو.
دا وسلوالو طالبانو اخیری برید سور ورځې وړاندې د نومبر په 14 ملک مروت کې د پولیس یو گاڑی باندې کړی وو چې پکې په پولیس گاڑی کې ناس د یو سب انسپکټر په شمول شپږ پولیس والا وژلی وو. خو بل خواته د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسر محمد علی صاحب سو سوارې دا خبره تکرار کړې چې د دوی تحریک طالبان وسلوالې ډلې سره مذاکرات او عمل روان دي او هغوی ډزبندی هم اعلان کړی ده. د مخ په زیاتېدو ترهګرۍ پیښو او د هغې ذمهوارې هم د طالبانو لخوا د منلو په حق له دوی زیاتوي چې دا هغه ډلې بریدونه کوي کوم چې د تحریک طالبان وسلوالې ډلې نه مني او د دوی له تنظیم نه بهر دي او یا هغه جرائم پیشه دي چې د طالبانو نوم استعمالوي.
ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہماری نظم سے باہر ہیں, جو ہماری تنظیم سے باہر ہیں, جو ہمارے حکم نہیں مان رہے. کچھ باغی ہیں, کچھ کرمینلز ہیں جو طالبان کے نام سے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں.
خبیہ پیخور کی خبریال شہم شاہد وائی چی دا صبح پولیس توسلہ والو سرا جنگ روان دے ہو چارواکی دا سوائلونا یا کولونا دا سخکاری چم نکلے شوی دی نو پولیس هم مرتا گوتا پخله دی چې سو اوایي او سو وکړي.
د خیبر پختونخوا پولیس هم کنفیوز دی ځکه چې مشرانو ته ویلي شوی دی چې تاسو به عکس العمل نه خی, یعنی تاسو به ریټیلیشن نه کوئ, کاغی په لار رواني تاسو ورته سن وایي. او بل طرف ته چې کوم دی نو بیرسټر سیف هم دا وایي چې زمونږ د طالبانو سره خبرې ختمې شوې نه دي او طالبان دلته کې که هر څه کیږي هغه د هغوی ذمہواري په غاړه اخلي. نو زما دا خیال دی چې دلته کې بیا یو وار داسې هسې روانی دي چې لګر 2008 او 2008 په شان د خیبر پختونخوا پولیسو مجبور شي چې خپل چوکای او تانه خالی کی او بیا دلته کې د ترهګرۍ په نوم باندې یو بل ډرامه شروع شي.
پیښور کې خبريال طارق وحید چې د خیبر پختونخوا د پولیسو او د سیبي د امنیت په حق لباندې د ډېر وخت راسي رپورټینګ هم کوي, وایي چې 2014 مراسي روان کال د ترهګرۍ پیښو په حواله د ټولو خطرناک کال دی او ترهګرۍ پیښې یو وار بیا مخ په زیاتې دو دي.
کوم وګورو د 2013 نه پس چې کومه د ترهګرۍ چپه وه چې هغه کنټرول شوې وه, اگر چې د هغې نه پس هم به داسې ټک ټک واقعات کېده, پای کې د بتخورۍ شو, د دستي بمونو حملو شوې, خو د هغې تعداد یا شر دومره نه وه چې په هغې باندې دغسه تشویش کېدای شوې. خو په دې کال کې زما خپل درک دا دی چې د 2013 نه پس دا چې کوم دی نو خطرناک ترین چې کوم دی کال دی چې پای کې ترهګرۍ واقعات سیوا شوي دي.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د افغان طالبان حکومت راتلو وروسته دا یو عام خیال و چې ګنې هلته امن راتلو سره به پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې هم امن پرځای شي, خو له ده په وینا داسې ونه شو. دوی د امنیتي ادارو او حکومت هغه د دعوو باندې هم سوالونه پورته کړل چې ګنې وسلوالو نیټورک او پټنځایونه دوی ختم کړي دي او دوی کمزوري کړي دي. د ده په وینا وسلوال اوس هم ښه منظم دي. دا خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا مشال لیډو سره شریک شوی تازه رپورټ تر مخه روان کال کې د جنوري نه تر نومبر میاشته پورې په پولیسو یو نیم سلونه زیات بردونه شوي چې پکې سلونه سیوا پولیس والا مړه او سلونه سیوا ژوبل شوي هم دي. جاده دی وی چې په دې ورستو کې د سوات, ملکند, بنیر, دیر باجوړ, ممندو او د صوبې نورو سیمو په شمول د ولسي پاسون په نوم د دغه سیمو اولس غټ غټ احتجاجونه او لاریونونه د ترهګرۍ او د وسلوالو بیا راپورته کېدو پر ضد کړي دي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو, د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم په مشرۍ پرون د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم یو لاریون وشو. لاریون کونکي وایي چې له ډیر وخت راهیسې د دوی سیمه له ناامنۍ سره مخ ده. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په دغه سیمه کې د امنیت پر ځای کړي. دوی په حکومتي ادارو غږ وکړ چې د دغه سیمې د پرمختګ لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. دغه لاریون چې پرون د جمعې تر مونځ وروسته د ښار له شین باغ څلور لارې پیل شو, په کې د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او ډلو غړو او پلویانو هم برخه واخیسته. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دي او په دې برخه کې د وسلوالو ضد عملیات او نور امنیتي اقداماتو ته دوام ورکړی دی. نور حال د سیمینا عمر وزیر راکوي.
خیبر پښتونخوا لکه مروت ضلع کې د نومبر په 13 د امن لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهره کې سیاسي، سماجی او عامو خلکو ګډون درلود. دوی په لاسونو کې بینرونه اخستی ول او امن لپاره شعارونه ورکول. د غورزنګ مشر منظور پښتین پر خپل فیسبوک پاڼه لکی مروت احتجاج کې ګډونوالو مننه کړې او ویلي دي چې لکی مروت د پښتون قام یو لویه برخه ده، خو د په وینا د بدمرغه لمودې راهسې د نام نه سره مخ دي. نوموړي ویلي چې لکی مروت ول سره په هر سخته کې ملګرتیا کوو. دا د هغې وروسته چې د نومبر په شپړسمه لکی مروت کې پر پولیسو وسلوال برید کې شپږ پولیس سرتیري وژل شوي ول، چې ذمهواري یې تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د لکی مروت احتجاجي مظاهرې یو ګډونوال، مروت اصلاحاتي غورځنګ مشر رشید احمد، خپله وینا کې وویل چې لکی مروت وروستو پاتې سیمه کې ولې ترهګري ده. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي، روزانه جنازې پورته کوي، حکومت ته امن پر ځای کړي. لکی مروت کې د اکتوبر پر شپړسمه هم مروت ولسی پاسون د سیوري لاندې ځایي خلکو احتجاج کړی وو او حکومت نه د غلطه د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې وې. لکی مروت کې د نومبر پر شپړسمه پر پولیسو وسلوال برید د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، د خیبر پښتونخوا لا وزیر محمود خان او نورو اعلی واکمنو غندلې. د صوبې اعلی وزیر محمود خان له پولیس چارواکو بشپړه ریپورټ غوښتې وو. په دې وروستیو کې د نام نایزید وزیرستانونو بنو لکی مروت، سوات، بونیر، دیر، باجاوړ او نورو پښتون میشته سیمو کې ځایي ولس لخوا د امن لپاره ولسی پاسونونه شوي او روان دي. د غلطه د ترهګرۍ په پیښو کې سیاسي مشران، ځوانان، مخاور او هم امنیتي سرتیري د وسلوالو لخوا په نښه شوي، چې ولس یې پر ضد احتجاجونه او جرګې کړې، له حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې تکرار کړې. لکی مروت کې شوې مظاهره کې احتجاج کوونکو وویل چې امنیت ټینګ ساتل د حکومت ذمهواري ده. د لکی مروت په ګډون پښتون میشته سیمو کې د حکومت امن ټینګ کړي. حکومت او پولیسو په وار وار ویلي چې وزیرستانونو، سواد، بونیر، لکی مروت او نورو سیمو کې یې د وسلوالو ضد کاروایانې او ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هغه افغان وګړي چې د اکتوبر په 26مه د کراچۍ په زندان کې مړ شوی وو، مړی یې څلیریش ورځې د کراچۍ په یوه مردخانه کې پروت وو. د نومبر په 13مه د هغه مړی له کراچۍ څخه اسلام آباد او بیا د تورخم له لارې افغانستان ته ولیکل شو. په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو وکیله منیزه کاکړ ایډوکیټ وای د تاج محمد مړی افغانستان ته ولیکل شو، خو د تاج محمد سوی د کراچۍ په زندان کې لا هم بند دی. بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کونسلګرۍ استازي ګل الدین بیا مشال ریډیو ته ویلي چې تاج محمد مړی بیرته افغانستان ته لیږلو کې افغان کونسلګرۍ هم ورسره مرسته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیله منیزه کاکړ ایډوکیټ د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل
په 3 اکتوبر باندې په کراچۍ کې چې کوم افغانان نیول شو، په هغوی کې یو افغان تاج محمد نومیږي. د 26 اکتوبر باندې په کراچۍ کې لانډی جیل کې وپات شوی وو. دغه پس مونږ دا وغوښتل چې مونږ دغه مړی چې دی واپس افغانستان ته انتقال کړو. دغه لپاره چې کوم قانوني پروسیجر وو هغه ټول پوره شو. نن یې هغه د کراچۍ نه بایر اسلام آباد ته دغه مړی یوړو او دغه ځینې تورخم للیارې افغانستان ته اوس ان شاء الله مخام پوری ورسیږي.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې د تاج محمد مړی افغانستان ته ولېګلو، خو د تاج محمد زوی لا د کراچۍ په زندان کې بندي،
او په دې اف آی آر کې د زوی دین محمد هم نیول شوی دی، خو هغه نه دی خلاص کړی. زمونږ خدا کوشش وسی هغه خلاص کړي، د خپل پلار سره یې ولېږي، خو هغه چونګه په هغه اف آی آر باندې عدالت تر اوسه آرډر نه دی کړی نو هغه زوی تر اوسه بندي دی. مونږ د دوی کورنۍ یا وارثان یا افغان کونسلیټ ته دغه مشوره ورکړې وه چې تاسو د دوی وارثان په لیګل طریقه باندې پاکستان ته راوغواړاستئ، نو هغوی ته به دا مړی وسپارل شي. تره زوی دی هغه راغلی و، هغه ته د تاج محمد مړی هغه وسپارل شو.
د کراچۍ پولیسو د اکتوبر په شلمه په ښار کې 132 افغان کډوال نیولی وو چې پکې تاج محمد سره د هغه زوی او نور ګڼ کسان شامل وو. پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې د دوی په ضد مقدمه درج کړې وه او بیا یې زندان ته استولی وو. د کراچۍ پولیسو ویلي چې تاج محمد په زندان کې ناروغ شو، بیا یې د درملنې لپاره روغتون ته هم بوتللی وو خو سای ورکړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کونسلګرۍ استازي ګلودین بیا د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي چې د تاج محمد مړی بیرته افغانستان ته په لیږلو کې افغان کونسلګرۍ ورسره هم مرسته کړې ده.
او زموږ د مهنت ټول افغانانو پر دي، او زموږ د سفیر صاحب د همکارۍ د جنرال قونسل سره همکاري ان شاء الله هر افغان ماجرن پر دي، او زموږ د سفیر کومک کې موږ ان شاء الله کوو.
د ګلودین په وینا چې تاج محمد ناروغ وو، کراچۍ ته د راتلو سره سم بیا نیولې شوی وو، بیا یې ساور کړي. په کراچۍ کې افغان کډوال تور لګوي چې پولیس قانوني میش افغانان هم نسی، اسناد او پیسې ترې اخلي، خو پولیس دغه تور ردوي او وایي چې یوازې غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو دپاره کارکونکي یو غیر سرکاري ادارې شارپ وایي چې 13 د اکتوبر په میاشت کې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل، او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړي دي. په دې کې 11 مېرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلا منیزا کاکړ ایډوکیټ وایي په 13 میاشتو کې په کراچۍ او جام شورو کې د 1500 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې پولیسو نیولې دي چې د سن په بیلابیلو زندانونو کې بندي. په کراچۍ کې پروستیو کې نیولې شوو افغانانو کې بیا ځنو مشال ریډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې روزګار نشته، پاکستان ته یوازې د روزګار یا د ناروغیو له کبله د درملنې لپاره راځي، خو دلته هم نیول کیږي، په زندانونو کې اچول کیږي او ډېرې سختې ورسره کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت ته نوی برتی کیدونکو یا په کانټریکټ غیر مستقل نوکری کوونکو لپاره کنټریبیوټری پینشن فنډس په نوم قانون جوړ کړی دی. دغه ملازمینو ته به د میاشتې تنخواه کې ځینې روپۍ کټ کیږي. هغې سره به حکومت 100 روپۍ خپلې اچوي او دغه شریکې پیسې به کومې کاروباري کمپنۍ ته د ګټې لپاره ورکول کیږي. د نوي قانون له مخې هر کله چې ملازم د نوکری موده پوره شي نو ورته به د خپلو پیسو ترڅنګ د ګټې پیسې هم ورکول کیږي، خو د میاشتې پینشن به نه وي. د ملازمینو اتحادیو دغه قانون ښه نه دی ګڼلی، وایي چې هر څوک چې نوکری کوي نو د هغه د بوډاتوب په عمر کې پینشن ته پام وي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینا ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت کنټریبیوشن پینشن فنډس په نوم د سرکاري تنخواګانو روپۍ کاروباري اکاونټونو ته انتقالول شروع کړي. کنټریبیوشن فنډز معنی هغه روپۍ چې د سرکاري تنخواهدارو د تنخواه نه پرې کولی شي او کاروباري کمپنیو ته ورکیږي. اکاونټونه معنی په بینک کې پیسې ښودل او ورباندې کاروبار کول. د صوبې ملازمینو نه د پیسو پرې کولو دغه قانون ته سی پی فنډز ویلی شي چې د جون په 1 منظوره شوی. د خیبر پختونخوا حکومت اړوند ادارو پکې د سی پی فنډز پرې کولو وینا هم کړې. د قانون د مخې راتلونکي نوکر کیدونکو یا مستقل کیدونکو نه به دغه پیسې اخیستی شي او هم په دغه پیسو به هغه کمپنیو کې کاروبار کوي چې ګټې کوي. د منصوبو او پرمختیایي کارونو صوبایي محکمې ملازم او د دغه محکمې د ملازمینو د اتحادیې جنرال سیکرټري عبدالرحمن د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل د ده په خیال دا ظالمانه قانون دی.
آجی پی فنډ ختم کو 1/7/2022 نه چې کوم نوې بړتی وکیږي هغه ته به خالص کنټریکټ باندې بړتی کیږي. اگر نہ وہ جی پی فنڈ نہ کٹ گئی سی پی فنڈ بتی کٹ کی گئی اوکس نہ 500 روپے کٹ کی گئی نو 500 روپے بور تھا گورنمنٹ ور کئی نو دا یو ظالمانہ نے ایک دم پذیر بند بور تھا وہ چیئر 25 سال یو کس پورا کی کنا نو آگا تک منتھلی پینشن میں لائے تو منگ اور تھا بڑھاپے کی نو دے پانے والا منتھلی پینشن پانے والا سرکی کی دے دوجی دیتا ہوں ظالمانہ نے اقدام ہوئی
دا نو قانون دمخے ہر مستقل سرکاری نوکر چی ریٹائر شی او هغه د دې قانون درتلو نه وړاندې نوکر شوی هغه د پینشن او د پخوانی نظام د لاندې مراد ورکیږي خو دا قانون یوازې د هغوی لپاره دی کوم چې نوی ورته کیږي د خیبر پختونخوا حکومت هر کال د پینشنونو په مد کې څومره روپۍ د نوکرۍ نه فارغ شي او ملازمینو ته ورکوي د پیښور خبریال لحاظ علی د خیبر پختونخوا د سیملې رپورټینګ کوي او په داسې موضوعاتو رپورټونه هم جوړوي ماشال ریوتای وویل
یعنی مالی کال 2022 دریشتم پدی کی خیبر پختونخوا حکومت 106 ارب روپے صرف د پینشن پا مد کی خیدین او دا یرا دا چې پراتن کی پلسو کالو کې د 349 د 350 ارب تو رسی د دې په نسبت حکومت سوچ ک چې یرا د کنټریبیوټری فند یعنی سی پی فند جاری کو چې پاغي کې با 500 روپے دی د سرکاری ملازم نه کټ کی نشپګ روپے وو سرک دیګ دی دا هغه فند دی چې کله د سرکاری ملازم ریټایر شو یا هغه د وخت مخ کې ریټایرمنت اخلي دا هغه چې څومره حساب کتاب جمع شوی هغه باغه لا پاقه وخور کله شي خدا باقی د میاش میاش چک می پیسې د اوسو نسلونو پورې راځي هغه پیسې به دکې نه ملويږي
خدا الله هم نه معلومه چې نوې نوکران کېدون کې ملازمین به څوک وي په جوړ شوی قانون کې دا هم نه څرګنده چې ګینه د ملازمین او سرکار لخوا په کاروبار لګیدلو روپو کې تاوان وکړو بیا وڅوي په مومند کې د سکول یو استاد او د تنظیم اساتذه مومند مشر جنگریز خان مومند مشال رډو ته دغه قانون په حواله سره وای
څنګه سټیټ لایف کوي بیمہ پالیسی اونده هغه شانتی او سیستم ده هغه ستا پیسې لري او انویسمنت پہ کوي او بیا د هغه تعالی انکم در کوي د انکم په بنیاد باندې کوي سمره چې دی کوشش کوي نو سمره اداري دي نه دی پرایوټایزیشن تر تروان دي
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وینا شوی دوی چې کوم پیسې پر کول شروع کړي هغه په بانک اف خیبر یا د خیبر پختونخوا صوبی حکومت بانک ته د کاروبار لپاره انتقال کړي او دوی وایي چې دا ځکه چې د حکومت په وینا یا د بانک د نورو کاروباري کمپنیو نه زیاته ګټه کوي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
اوریدونکو راځي به بلې موضوع ته تیر ورځ سوات مالم جبه کې مقامی خلکو د یوې سیلانۍ کمپنۍ ترمنځ د دریو کالو د سمکو د ملکیت شخړه د جرګې له لوري هواره کړې شوه ځایي خلک وایي چې باید هلته کارکونکي کمپنۍ دي ځایي خلکو ته روزګار ورکړي چې د سیمې خپل خلک یې په روزګار شي په مالم جبه کې به په دغه ځای کې سکول اسپتال او جومات جوړول شي ځایي خلک وایي له دغې نوې پروژې سره به یې د سیمې سیلګري وده وکړي نور حال د نیاز احمد خان نور
د سوات سیلانۍ سیمه ملم جبه چې پکې سیلانۍ ادارې اتکا لوړاندې د اربون روپو په لګښت سره هوټل چیر لیفټ او پارکونه جوړ کړي ول وروسته مقامی خلکو د ځمکې په ملکیت د ادارې گرین ویلی نوی پارک چې په 1850 کینال ځمکه جوړ شو بند کړو دغه پترس کې سیلانۍ کمپنۍ مقامی د 300 نه زیات اوسیدونکو د کار نه لری کړي ول په دغه تنازعه د مقامی خلکو او د ادارې ترمنځ جرګه شوی او تنازعه ختمولو رضا شوی د جرګې یو مشر محمد سیراج مشال ریډیو ته
لوکل کسانو نما یو کمیټه جوړ کړه هغه کمیټه کې موږ چې کم تنازع وا دغه په کوششونو سره خدای پاک هغه تنازع حل کړه او نن موږ نن د گرین ویلی چې کوم دن دوی ته حواله کړه دوی چې کوم اګریمنت کړی دغه مطابق موږ حواله کړه سو ټوریزم والا ده موږ ټورست د دوه خوشحالي ګو چې ټورست راشي نو زموږ د علاقې ټورست ورته زره ریکوست کوم ټولو ټورست ته چې دلته کې دوه پور ویزا ماحول له او ډیر امن دی دلته کې نو زه ټولو ته خواص کوم هیڅ هم نشته په پوره سواد کې امن دی دلته کې بالکل صفا روډ دی
دا ملم جبی یو مشر محمد رازق وای چې د غزم مکه د ډول قام وا او قام په اعتماد کې نو اغستې شوی د تنازې لوجه مقامی خلک هم متاثر ول او تاو تر خواله پکې وو ځکه چې د ملم جبی سیلګری سره په زرګونو مقامی خلکو ته روزګار میلاو دی
لوکل خلک چې دین اغه د میلم ډیر زیات خیال ساتي د میلم قدر من کوی عزت کو مسله دا راغل لازم دی دو سره چې وزمو خو دی کاپ سم سم کاپ نه ول ته دا درخواست چې خبره دا چې دو لوکل خلک په روزګار کې دلته نو داخله چې په روزګاری مسلې بن جوړیږي او بل مسله دا شي چې یو کس د کوم د یو سره کوم انجینران دي دغه د لاسه لکه خبره در ټول اختلافات د دوه درو کسان د لاسه کوم د یو سره چې کاردارانو دغه د لاسه جوړ شوی د نور زمنګ اس مسله د یو سره نشته
د سیلګری ادارې منیجر وسیپ الرحمن په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې مقامی خلکو لخوا او د سیلګری ادارې ترمنځ عدالت کې کیسونه هم روان دي دغه به اوس دواړه واپس واخلي اداره به سکول جمعات او هسپتال هم د خلکو لپاره جوړوي
د مشران چې دلته موجود دي نادي
مشرانو او په دوا سره د دې په مهنت سره چې هغه تنازع هغه چې ختم شو او ان شاء الله مخکې به داسې مخکې سم مسله نه فیس کیږي.
د سوات ملم جبا چې پکې هر کال د واورو لوبي کیږي په زرګونو سیلانیان دغه سیمې ته تک کوي او پکې د سیلګرۍ لپاره یو شپېر هوټل هم جوړ شوی دی. ځایي خلک او سیلګرو ته اسانتیاګانې ورکوونکي کاروباري خلک وایي چې دې سره به یو ځل بیا ملم جبا کې د سیلګرۍ روزګار زیات شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، وخت غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومند اورو.
د خبر په مفاد پولیسو مشروای له وسلوالو سره په وړه کچه جنگ روان دی او ډیر ضرب امن پر ځای شي. پرون په پیښور کې له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې د پولیسو آی جی موزم جا انصاری دا ونول چې جنگ یې په کومو سیمو کې روان دی، خو زیاته کړه چې د وسلوالو ضد روانو عملیاتو کې به دوی ته ډیر ضرب بریا ترلاسه شي. دا برسحال کې د خبر په مفاد په لکه مروت کې نومبر په 14 په وسلوال بریډ کې شپږ پولیسان ووژل شول. د حملې زبوري نقلونو وسلوالو ډلې طریق تر باندې پاکستان پرغاړه اخیستی. د پښتنو ټول نور زنګ په مشرۍ پروند خبر پښتونخوا په لکه مروت کې د امن پاتسون په نوم لاجن وشو. د غورزنګ مشر مزو پښتین د نومبر په 13 مازیګر مهال په خپل رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې ویلي چې د هغو ټولو مننه کوي چې په لکه مروت کې د امن لپاره غږ پورته کړ. د خبره د لکه مروت ولس د پښتون خام یو غټه برخه ده، خو له ډېر وخت راهیسې له ناامنۍ سره مخ ده. په جنوبی وزیرستان کې دوه طالب وسلوال او یو افسی سرتیری وژل شوی. که څه هم حکومتي چارواکو د 14 د نیویت په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو استخباراتي سرچینو مشال ډو ته ویلي چې دا یو ځانګړی برید و. ملک د جنوبی وزیرستان د چکملي تھانې مشر نصر الله مسجد مشال ډو ته ویلي چې دغه ماین 14 بچې پرون په یو مارکیټ کې شوی. چارواکي وایي چې برید کې د تسلیم شوو طالبانو دوه غړو د افسی ځواک یو سرتیری وژل شوی.
لړ خبرونه مو د اسرار عالم مومنر اوریدل. او اوس راځي به بلی موضوع ته. د بشري حقوقو د سار سازمان له ترکی نه د افغان پناهغښتونکو په زور د استلو د سمدلا سمخنیوي غوښتنه کړې ده. انکری رپورت ورکړي چې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې نږدې 15,000 افغان پناهغښتونکي له خپل خاورې نه وستلې دي. دغه پناهغښتونکي بیا د ځمکې له لارې ایران یا هم په ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته لیگل شوې دي. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناهغښتونکو د اجباري استلو په باب اندیښنه وشو ده. د دغه بنسټ د آسیا د برخي امرستیالي مشر پاترشا غاسمن تیر ماښام د لړم په وشتمه ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید دغه پناهغښتونکو د جبري اخراج مخمونی ولسی.
Although Turkey has
کته هم ترکیه په نړۍ کې د پناهغښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم لخپل پلو د هغو شړلو یا هم پالتوکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري استلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندین دي او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نشي.
د هغه راپور لمخې چې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 وسواتش په تنه افغان پناهغښتونکو اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه بیل دي چې د افغانانو اندیښمنونکي ژغونه واوري دوی لخپل خبرې باسي. دغه راپور چې درو بیا مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې افغانستان ووتم، په یو برخه کې راغلي ترکیه د افغان پناهغښتونکو د استلو بهیر چټکړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یو برخه کې راغلي افغان پناهغښتونکو په ترکیه کې نسکه ولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنوي لښځینه غړو پرته سفرونه کوي د ترکی چارواکو له وهلو ټکولو او ځورونې سره مخامخ شوی یا هم د دغه سپیشو شاهدان وو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا ټینګول ورسته له هیڅ هغه افغان سره چې د کورنۍ شزینه غړي ورسره نوي او ترکیه ته تللی د ترکیه د کډوالۍ ولایتي ادارو لخوا خبرې نه دي ورسره سوي او د پناه درخواست هم نه دي منل سوي. په دغه راپور کې راغلي چې د هر هیواد څخه د پناهغښتونکو اجباري اخراج د بشری حقوقو د معیارونو خلاف کار دی چې باید مخه ونیول سي. د ترکیه د کورنی چار وزارت مرستیال په 13 فبروري میاشت کې ویلی وو په انقره، استانبول او څوار لسنور ولایتونو کې د افغان فنغښتونکو درخواستونه نه منل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شمیرو لمخې دا مهال نږدې 3.9 میلیونه پناغښتونکي په ترکیه کې ژوند کوي چې 3.6 میلیونه د سوریې او 300,000 زره نور د نورو هیوادونو او تر ډیره د افغانستان وګړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د افغانستان د تیر حکومت امنیتی ځواکونه وایي له عمومي افوې سره سره په افغانستان کې د دوی د نیولو لادرکه کولو او حتی د وژلو لړۍ روانه ده. په خوانی پوځیان وایي دوی په بلابیلو بهانو نیول کیږي یا تر شکنجو وروسته خوشی کیږي یا هم حتی د کورنیو د غړو په وړاندې وژل کیږي. د افغانستان په ګاونډیو نورو هیوادونو کې میشت پخوانی پوځیان وای د بیوزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي دي، خو طالبان وای داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو اداګانې ثابت کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د جمهوری نظام د ملي امنیتي او ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله خپل نوم واخلي وای په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندیشمن کړي دي. دغه ډګرمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
د تروریستی ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ په خوانی پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي او نامعلوم ځای ته بیول کیږي ترڅو ورځنۍ شکنجه او هل ډبول وروسته مړي په نامعلوم ځای کې موندل کیږي چې ساري له تنه جلا کیږي او دا د تاسف خبره ده. په سلګونو افسران او سرتیري نیول شوي چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کیږي. یوه بیلګه په کندهار کې د پولیس افسر حمید الله دی چې له کوره وتلی وو او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی وو د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه وکړي، خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخوانی پوځیان حتی سوالګری ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي، موږ د ملي اردو سرتیری ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي د غومره پاته دي چې کاسه راواخلو او د سړک پر غاړه سوالګری وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چوي هله کو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له آزادي رادیو سره په خبرو کې د اقتصادي ستونزو او نورو کړهونو شکایتونه کړي دي، خو د تیر جمهوری نظام په سلګونو کړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي وای په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یو ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمي امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15-20 ورځنی شکنجه او د یو نیم لک افغانیو پیسو تر ور کړې وروسته خوشی کړی سوم. اوس هم له بیرې او ډر سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناستي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله والو مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل
له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له مشرانو هیلمن یو چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی دې امنیتي ځواکونه جګړې ته نه داخلوي. هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخت په بیلابیل ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بې درکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي وای هیڅوک یې غږ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوري نظام کوم سرتیری یا دوه رتبه افسر دی نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
داسې اسناد موږ نه لرو چې د پخوانیو پوځیانو یا مسلدارانو وژل تایید کړي. یو کله کله افواهات وي، یا داسې وي چې ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمې او دعوې د دې باعث کېږي چې هغوی کله کله څوک دعوه پرې وکړي، نو خو شخصي موضوع یو وخت کار هم کړی ول، یو پیک هم شوی، سیاسي اړخ نه لري. په دې وجه نه څوک نیول شوي دي او د وژل موضوع خو یوارې موږ نه تاییدو، داسې پېښې موږ نه لرو.
د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمیرې شاوخوا 3.5 لک شودل کېده دړي وړې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپلو لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یو کانفرنس ته ویلی وو افغانستان نور لوی پوسټ ته اړتیا نه لري.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کیلو هرتز، شارٹ ویوز 2110، 11500، 15015 او 11880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
اوریدونکو راځي یو بل موضوع ته. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د رواني نومبر میاشت په پای کې پوره کیږي، خو له 1300 میاشت راهیزي په هغه هیواد کې د پوځ د نوي مشر د ټاکنې په اړه بحثونه ګرم دي. حکومت وایي د پوځ نوي مشر به په خپل وخت وټاکل شي. بل خوا د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي عمران خان غواړي چې د پوځ د مشر په ټاکنه کې د خوښې ته هم باید وکتل شي. دا چې په پاکستان کې د پوز د مشر ټاکنه ولې مهمه ده، او دا هم چې حکومت ولې د هغې مهمې څوکۍ لپاره تر اوسه د پوز د یو جرنل نوم نه دی اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل له ګل ایاس نور.
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت دریځ لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوي نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي. خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولې د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي، او په ځانګړي توګه په دې رستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبري معمول جوړ شوی؟ په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال ویل که سهم د فوج مشر ټاکنې عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوي مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالے.
عمران خان غختل چې په داسې حالات کې لاروین وکړي او پام دې مو ده کې د پردې تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي، نو هغه به ولستا په ډاګ وکړي او عدالت ته هم تللې شي. نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسي معاملې جوړ کړي.
عمران خان صاحب
خو عمران خان د نومبر پر 8 دا خبره رد کړي چې ګواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنې په اړه ده. دغه په خبره دا د وزیر اعظم شاباش شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکی خو د احتساب غواړي. د خبریال اعزاز سید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمری با د نومبر پر 13 یا 14 وزیر اعظم ته ولېګل شي او په دې کې به د 15 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټننت جرنال وي نو په هغه کې د شپږو یا وو کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فیرس کې سینیئر دی، خو نوموړی وایي موجوده سیاسي اړیګړې له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
په دې وخت کې وطن کې پولیټیکل ګورنمنت یو خو سټیبل نه دی، دویم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاوتریخوالی دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې او حالات داسې دي چې یو طرف ته لانګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهرې کېږي، بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی په دې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت با د فوج نوې مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرال آصف نواز جنجوا، جنرال عبدالوحید کاکړ، جنرال پرویز مشرف او جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرال باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9 د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروسته د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده 3 کال لپاره وغځول شو چې روان 2022 کال د نومبر پر 9 پوره کیږي. د فوج مشر د مودی غزولو په اړه واضح ده چې یو واری موده غزول کیدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاری موده 3 کال پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودی غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې رسو د پاکستان آرمی بیل 2006 له پارلمانه منظور کړ شو او داسې جنرال باجوا کاری موده وغزول شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شونکي هارون رشید د نومبر په 9 مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ځل هم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې مشوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې مشوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدونه مخکې اپوینټمنټ شوی دي، خو اوس دې ځل نیم خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا ولې دونه په ټایم اخلي لګیا دی. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې څونه ضرور شي، هغه سره د پی ټی آی چې کم احتجاج دی هغه هم یو امکان دا لري چې کمزورې دی شي، کې دی شي د فوج طرف نه دا هغه وی چې لا اعلان مکوې، کې دی شي لګ حالات نور ګوري چې سازگار شي د اعلان لپاره نو بیا دا اعلان وشي.
شنو کې دریز دی چې د فوج نوی مشر ټاکنې کې ځنډ په کار نه دی، خو په راتلونکو درې اونیو کې به دا واضح شي چې وزیر اعظم شاباش شریف څوک د فوج نوی مشر ټاکي. یو پخوانی فوجي افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په عمومي توګه د فوج درې سانګو انفینټری، آرټیلری او آرمر کوډ نه د فوج نوی مشر ټاکل کیږي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اوریدونکو په پیښور کې د انجینرینګ په هانتون انتظامی د یو پروفیسر لخوا په سوشل میډیا د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر په یو بیان د نیوکو لکبله د هغه نسپیناوي یا وضاحت غوښتې دي. بلخوا د پروفیسرانو اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت د په هانتونونو په معاملو کې مداخلت کوي او که دا لړۍ ونه درېدا نو پرضد به په احتجاج لاس پورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پانګو د کمی لکبله د خیبر پښتونخوا یو شمېر پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي او په زده کوونکو د یونیورسيټي او هاسټل خرڅونه ډیر شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیري په دې رپورت کې.
د پیښور د انجینرینګ پوهنتون وایس چانسلر د پوهنتون د یو استاد ډاکټر سجاد ولی خان پر ضد قانوني کاروایی پیل کړې او د هغه نه وضاحت غوښتې چې ولې په ټویټر د لوړو زده کړو په صوبایي وزیر کامران بنګش نیوکې کړې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې حکومت نوي پوهنتونونه جوړوي خو زاړه پوهنتونونه نه پیاوړي کوي، او ډاکټر سجاد ولی د دغه حکومتي پالیسۍ په اړه په ټویټر پوښتنه پورته کړې وه چې په ځواب کې ترې د پوهنتون انتظامیې په رسمي توګه سپیناوی غوښتې دی.
بدقسمتی نه زمونږ د صوبی نوی هغه دي که نه دی لږ د سیزه ټالرنس لیول یې لږ کم دی که نه، نو دی غوسه شوي وو. زمونږ د وایس چانسلر ته کوم دی، زمونږ د ادارې ته کوم مشر وي، هغه ته ویلي وو چې دا کس ټرمینیټ کړي.
په دغه اړه مو د پوهنتون د وایس چانسلر سره تماسونه ولو خو د هغه دفتر په دغه اړه د سوالو نه ډډه وکړه. البته د پوهنتون یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې وایس چانسلر د صوبایي حکومت په وینا دغه ګام اخیسته دی. آیا په پوهنتون کې ملازمت یو څوک د بیان او رائے د اظهار د حق نه محرومه کوي؟ په دغه اړه د پیښور های کورټ وکیل او قانوني چارو کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون سلاکار علی گوهر خان وایي چې هر څوک د زنو زمواریو سره د بیان او خپل رائے د اظهار حق لري.
د پروفیسر سے منسٹر سے باندې سے غلط الزام لګولي، نه منسٹر سے د قانون لاندې اختیار شته چې هغه باندې ایکشن واخلي، هغه باندې حتی کې زد داوا کول شي، د ډیمیجز داوا کول شي، خو یونیورسټي په کم جوړ د خلاف ایکشن اغسته وي. په سوشل میډیا باندې یو کس خپل انفرادی حیثیت کې خبره کوي. د پروفیسر صاحب زمونږ د هایر ایجوکیشن منسٹر ټویټ جواب ورکړي یا هغه سره سم مکالمه شوي ده، نه په هغه مکالمه بیس باندې یونیورسټي بیا ایکشن اخلي نه ډیره ناجایزه خبره ده.
په عین حال کې د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پوهنتون په معاملو کې مداخلت کوي او پوهنتون ته د مالی پنګ ورکولو پر ځای په استادانو او شاګردانو بوج اچوي. په دغه اړه د اتحادی یو مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې که د استادانو او شاګردانو حقونه نه منل کیږي نو په احتجاج بلاس پوری کوي او په ټولو صوبه کې به پوهنتونونه وتړي.
دا ټول هغه حربی دی چې کوم موجوده وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس د پی ټی آی د حکومت په ایما باندې لګیا دی، او د دې کنډمنیشن د پاره نن د یو علامتی هړتال وینا شوی وه چې ډېره کامیاب او چلی ده. مونږ په ابلو جن باډې کې دا فیصله کړې چې بیا چیرته وایس چانسلر یا صوبایي حکومت داسې قدم اچولو کوشش وکړو چې هغې زمونږ رایټ آف اسوسیشن یا زمونږ د یونین د سازولو یا د قائم ساتلو د فیصلې ته نقصان رسولو کوشش وکړو، یا زمونږ د ټیچر کمیونټی سینټر د اغستو یا د دې د روزمره امور ادرولو کوشش وکړو، نو مونږ به یونیورسټي په مکمل توګه باندې ودرو.
بلخوا د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس پرون مقامی میډیا ته ویلي چې د استادانو له احتجاج نه دی خبر او په پوهنتون کې د درس او تدریس لړۍ د معمول مطابق روانه ده. د یادونې وړ ده چې د 13 آئینی ترمیم نو وروستو خیبر پښتونخوا ته حق ورکړل شوی چې د لوړو زده کړو صوبایي کمیشن جوړ کړي، خو د استادانو د اتحادیې په وینا تر اوسه دغه کار بشپړ شوی نه دی. د دغه ترڅنګ د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو روان کال د مارچ په میاشت کې له حکومته د 15 بلین روپو غوښتنه کړې وه، خو صوبایي حکومت ورلا 2 بلین روپۍ ورکړې وې. د حکومت دریځ دی چې پوهنتونونه باید خپل خرڅونه په خپله پوره کړي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
اوریدونکو، په تیر جمهوریت نظام کې په جلال آباد کې د سراج العمارت د ودانۍ د بیا ځلې رغونې چارې بشپړې شوې وي او هم هغه وخت چارواکو دغه ودانۍ د ننګرهار میوزیم په نوم نومولې وه، خو لا هم له دې ودانۍ هیڅ ډول ګټه نه پورته کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي له چارواکو غواړي چې په ودانۍ کې د میوزیم جوړ کړی شي. بلخوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې وزارت په دې مسله کار کوي چې له ودانۍ څخه د میوزیم کار واخیستل شي. نور حال په دې رپورت کې.
پتیر جمهوری نظام کې په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت ودانۍ د بیا ځلې رغونې چارې بشپړې شوې وي او د وخت چارواکو دغه ودانۍ د ننګرهار موزیم په نوم نومولې وه، خو لا هم د دې ودانۍ څخه هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوې. د ننګرهار اوسیدونکي د وسنی نظام له چارواکو غواړي چې له ودانۍ څخه د موزیم کار واخلي. د روح الله په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي وایي،
د خو ډیره تاریخي ودانۍ د اویدی په شمول په افغانستان کې ډیره تاریخي ودانۍ دی او د ټولو عبادتو بیت خاصتن او خدغه وشي ځکه چې اندازه مون تاریخ دی او اندازه مون تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود له دالي چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه دا او سره یو غټه کتابخانه جوړ کړي، نو دا شان د سره زیبم او امدیره لپاره په کارم دا خام ده.
دغه ودانۍ د یو بند په منس کې جوړه ده. دا بند هم د سراج العمارت په نوم یادېږي. دی بند ته هر ورځ په تفریحي بوختیاو سربیره ګڼ شمیر محصلین هم د مطالعې لپاره ورځي. محمد زبیر او عارف خان چې دغه بند ته د مطالعې لپاره ورغلي، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې کله دې ودانۍ نه د موزیم کار واخیستل شي، پر کورنۍ او سیلانیانو سربیره به ورته بهرني هغه هم راځي چې ور سره به د ننګرهار اقتصاد پیاوړی شي.
سراج العمارت بند چې تیر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د هغې ژمنې سره چې دلته موزیم خلاصیږي تر اوسه پورې هغې کار بشپړ شوی نه دی، نو د اوسني نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانیستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم راشي،
موزیم جوړ کړي او چې دلته ګڼ شمېر له نورو ولایتو څخه سیلانیان اشتراک وکړي او لیدنه ترې وکړي.
بلخوا د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد هنی پوایي د سراج العمارت د ودانۍ موضوع یې له وزارت سره شریکه کړي او تمه څرګندوي چې ژر به په دې ودانۍ کې تاریخي آثار خوندي او نندارې ته کېښودل شي.
آبادي رغول شوې ده او ټولې چارې بشپړې شوې دي، خو صرف څه کارونه پاتې دي چې دته موږ مواد راوړو، په هغې باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم دی انشاءالله هغه به هلته موږ موزیم جوړو.
سراج العمارت ودانۍ د شاهي قصر سره په لږ واټن کې د یو لوی بند په منځ کې د غازی امان الله خان د پلار امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه. شاهي قصر د افغانستان ژمنۍ پایتخت او د سراج ودانۍ د وسیدو ځای و. دا ودانۍ د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وسوځول شوه او تش دیوالونه یې پاتې شوي وو، خو په تیر جمهوري نظام کې د بیا رغونې چارې پیل شوې وې چې په څو پړاوونو کې په څوارلسو کلونو کې چارې بشپړې او د موزیم په نوم ونومول شوه.
چینو اندیخنو مینو
چنوان